اوریدونکو السلام علیکم په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی روانه خبرونه لمه نجیب امیر سره اوري او په دې خبرونه کې مې د خپل همکارانو په مړ درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم ریپورتونه چمتو کړی دي. په یو ریپورت کې به وایي چې د پښتونخوا وزیر اعلی وایي خلک قومي مشران او سیاسي ګوندونه باید د ورپکو خلاف یو موټی شي او د 400 کې په ریډیو دلبر باندې بیګا 14 شوی ده او دغه سټیشن الوزول شوی ده. نو ریپورتونه هم لرو چې د خبرونو د وړاندې کول نه پسې ته وړاندې کوو. خو اول خبرونه اورو د ملیح امیر زادنه.
اول د خبرونو سټکی د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان نخپل قیدیان د خیرسګالې په بنیاد د خوشی کولو غوښتنه کړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په یو کاروان د برید ریپورټونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یمن په اړه غونډه به له کومې نتیجې سره رسیدله او د مؤمر قذافی حکومتي چارواکو د برتانیې لخوا په لیبیا کې د باغیانو د مرستې لپاره د پوځي سلاکارو د لیږلو پر ضد خبرداري ورکړي چې دا مشن به ناکام وي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان غوښتنه کړې ده چې ټول افغاني بندیان د خیرسګالې په بنیاد خوشی کړي. په دغه کسانو کې د طالبانو مشران هم شامل دي او د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د دغه کسانو خوشی کېدل د سولې لپاره یو مثبت ګام دی. په دې اړه کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوي عطا الله لودین د مشال ریډیو خبریال ته دا وویل.
د سولې د عالی شورا غوښتنه دا ده چې که چېرته هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي، هغه که سیاسي برخه ولري او حتی که جنایي برخه وي، د حسنیت په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري، تر څو د افغانستان د قوانینو مطابق که دوی کوم جرایم لري دلته به مجازات شي. او که په سیاسي برخه کې دوی بندیان شوي تبند د ازادي حق ته که پاکستان ورته د ازادۍ حق نه ورکوي چې هلته ازاد واوسېږي، افغانستان د دوی خپله خاوره ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. تیر شپه په 400 کې د یو شخصي ریډیو چینل د ودانې بهر اخودل شوی بارودي مواد د چاودیدلو لامل ودانې ته نقصان رسیدلی دي، خو په پیخه کې کوم ځاني تاوان نه دی رسیدلی. د پولیسو د وینا تر مخه د پیخه د پړنګ د پولیس سټیشن سره نږدې د عمر آباد په سیمه کې شوی. د دې چاودنې لامل د ریډیو دل برخ پرونی بندي شوی او پولیس په علاقه کې پلټنې شروع کړي. په پاکستان کې د ګرانه بیروزګاری، اقتصادي او د امن او امان وضعیت ته د کتلو سره د پاکستان پیپلز پارټي پارلماني کمیټي صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د دې منځوري ورکړه چې ټول لوی سیاسي ګوندونو ته د په یو قومي حکومت کې د ګډون لپاره بلنه ورکړي. په دې ګوندونو کې مسلم لیگ کاف، متحده قومي موومېنټ، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي شامل دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال ریاس موسی خیل راکوي.
کمو ګوندونو چې اشاره ورکړه چې هغه په حکومت کې شاملې کې، نو په هغه کې د مسلم لیگ کاف ده او د ام کیو ایم ده. دی خو دا سه اشاره ورکړه چې دی ګني په حکومت کې شاملې کې، خو جمعیت علماء اسلام د دې خبره نه انکار کړی چې ګني دی په دې حکومت کې کینی. مسلم لیگ نواز ده هم خپل غبرګون داسې خودلې دي چې دا د بجټ پاس کولو دی او چال چلی حکومت.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د ختیز ولایت ننګرهار نه را رسیدلی ریپورتونه وای چې د نیټو ځواکونو په یو کاروان نن سهار بریج شوی دی چې د مرګ ژوبلې اټکل پکې کیږي. د ننګرهار د صوبې د گورنر ویان احمد ضیا عبدالزی وای دا بریج د تورخم جلال آباد ترمنځ په لویه لار کې ترسره شوی دی، خو دوی د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات تر دې ګړی په لاس کې نه لري. بل پلو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد افغان رسنیو سره د خبرو پر مهال د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ګڼ شمیر کورنیو او بارني ځواکونو د وژلو دعوی کړی ده. په افغانستان کې وخت نا وخت دا ډول بریدونه په افغان او نړیوال ځواکونو ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د یمن د حالاتو په اړوند غونډه کې کومې نتیجې ته د رسیدلو لپاره په ګډه رضاکېدلو کې ناکامه شوې دي. ریپورټونه وایي د ډیپلوماټانو تر مخه د شورا په 15 غړي هیوادونو کې جرمني او لبنان په ګډه د یو متفقه بیان جاري کېدلو په اړه هڅه وکړه، خو د ویټو پاور په بنیاد ورسره چین او روس پر ځان شو. د امریکا سفارتکاري سوزان رایس ویلي د بیلابیل غړي هیوادونو د حکومتونو له طرفه د شورا پلاویو ته امر کېدلو چې څنګه په دې لړ کې پر مخ لاړ شي. د مؤمر قذافی د حکومت چارواکو د برتانیې د پوځي سلاکارو لیبیا ته د لیږلو پر ضد خبرداري ورکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې یاغیان منظم نه دي او د برتانیې د مشن به کامیاب نه وي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي چې برتانیې لیبیا ته د خپلو پوځیانو د لیږلو پلان لري چې د مؤمر قذافی پر ضد د مخالفو ډلو سره د هغوی تنظیم په پیاوړي کېدلو کې مرسته وکړي. د یاغیانو او د قذافی د ځواکونو ترمنځ روانو نښتو په ترڅ کې ناټو دا ویلي چې قذافی دومره پوځي طاقت لري چې اوس هم یاغیان په نخښه کولی شي. جاپان وای په تیره میاشت کې د دغه هیواد برآمدات د 11 مارچ د زلزلې او سونامي له کبله ډیر کم شوي. د ناورین ډیرو کارخانو او صنعتونو ته نقصان رسولی و. دا په 1800 میاشتو کې د جاپان د درآمداتو لپاره په غوښتنه کې په ړومبي ځل کمی دی. په دې کې زیاتره نقصان د ګاډو صنعت ته رسېدلی دی. ټاکل شوی ده چې د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین به نن د روس اقتصادي کارکردګۍ رپورټ د روس پارلمان ته وړاندې کوي. دا اقتصادي رپورټ به په 2012 کال کې کیدونکې د روس د صدارتي او پارلماني انتخاباتو پورې د نوموړي داسې اخیری رپورټ وي. تمه ده چې مکننه ته به نوموړي په خپل بیان کې د حکومت د خرچو د پلان په اړه هم خبرې وکړي. د مشال ریډیو خبرونه تر دې مهاله ختم شو.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ غږ په www.mashalradio.com باندې همداسې بعد پراګ د سټوډیو نورې. د پښتونخوا وزیر اعلی وایي خلک قومي مشران او سیاسي ګوندونه باید د اورپکو خلاف یو موټی شي.
دے وقت دہشتگردے خلاف منتر اتفاق اور اتحاد ضرورت تھے. دے وقت کے پاکستان فوج سرحد پر شریکت دے ناصر دا ختمول ضرورت تھے.
دا افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان نه د افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه.
هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي، هغه سیاسي برخه ولري او حتی کجنایي برخه د حکومت په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري. خصوصا هغه بندیان چې هغه سیاسي بندیان دي چې هغه طالبانو برخه ده.
په 400 کې ریډیو دلبر په بمی برت کې والو زول شو. دا د ریډیو دلبر یو کارکونکی دی او د 3 کاله ځنډ نه پس به د لکی مروت او بنو خلک ډیر زر یو وار بیا د موبایل ټلیفون سهولت ترلاسه کړي. را سره اوسه نو رپورټونه هم لرو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوات له قومي مشرانو او ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه کړې چې ترهګرۍ خلاف د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. نو موړي همدارنګ په سوات کې د یو نوي سکول پرانستل هم وکړه. په دې اړه نور تفصيل لوي د میروسته. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په سوات کې د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال د غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ خلاف باید ټول خلک یو موټی شي او په شریکه مقابله وکړي. نوموړي همدارنګه په ټولو سیاسي ګوندونو هم غږ وکړ چې دا مهال حالات داسې جوړ شوي چې باید خپل منځي اختلافات پای ته ورسول شي او په یو غږ او لیوه دریزه د اورپکو خلاف غږ پورته کړل شي. امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه،
دے وقت دہشتگردے خلاف منتر اتفاق اور اتحاد ضرورت تھے. دے وقت کے پاکستان فوج سرحد پر شریکت دے ناصر دا ختمول ضرورت تھے. رازے چی دے وقت پارا خپل خپل سیاستونا خپل خپل منشورونا خپل خپل فکرونا یو اڑخت کو او دے پختون کام دا پارا دا پختونی خاور دا پارا دا یوالی اور دا اتفاق اور اتحاد مظاہرہ ہو.
سوات کې دا وخت د حکومت عملداري پر ځای شوې، خو سمو د مخ کې پوري د غلطه د مولا فضل الله په مشرۍ کې د اورپکو واکمنۍ و چې د خلکو ژوند اغیزمن کړو او همدارنګه لزګونه سکولونه په دغه موده کې لمنځه وړل شوی وو. خو امیر حیدر خان هوتی سوات ته د خپل دورې پر مهال په مټه کې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته د یو نوي سکول پرانسته وکړه او په دې موقع په خپل وینا کې وویل،
دهشتګردو خپل کوشش دا چې مونږه د جهالت په تور تیرو کې خو زمونږ استاسو وعده دادا او زمونږ استاسو کوشش تا دے زمونږ استاسو خواہش تا دے چې مونږ به د جهالت دا تورې تیرې ختمو او چې کوم سکولونه دغه بدبخت انوار کړیو نه صرف دا چې دوباره به جوړو بلکې په داسې طریقو په داسې شان به جوړو چې په پاکستان کې دومره بهترین سکولونه له خیره بل ځای کې دستیاب نه کړي.
نوموړي همدارنګه د سوات د خلکو د پخوانۍ غوښتنې دارالقضا د پرانستلو په اړه هم د سوات قومي مشرانو ته وویل چې په ملکن ډیویژن کې شرعي نظام عدل نافذ شوی. هغه وړاندې وویل،
نن تر ډیر حد پورې شکر الحمدلله چې شرعي نظام عدل نافذ د پټول ملکن ډیویژن کې. یو کمی موږ محسوس کوو هغه د دارالقضا دی. زه ډیر عاجز سره خواست کوم درخواست کوم خپل اعلی عدلیه ته چې زر تر زر چې کوم دی دارالقضا کې لري چې کوم ججان صاحبان دي هغه د هغې انتخاب دي وشي چې هغې دلته راشي چې د دارالقضا نظام له خیره زموږ پوره مکمل شي.
د ښاغلي هوتي له څرګندونو وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې اورپکو ته په خیبر پښتونخوا کې ماتې ورکړل شوې او اوس هغوی یوازې قبایلي سیمو پورې خپل فعالیتونه محدود کړي دي. تاسو واورېده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د سوات په مټه سیمه کې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته د یو سکول بنیاد کېښودو. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې ګڼ شمېر سکولونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تباه کړی شوي دي. په دې اړه مې په پېښور کې د خپل خبریال خالد خان نه وپوښتل چې آیا د سوات خلکو په دغه یو سکول باندې بسنه کوله که د صوبې خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نه د نورو سکولونو د پرانستلو غوښتنه هم کوله. نوموړي راته وویل
جی بالکل څنګه چې طریقه وي چې دغه سیر لوی چارواکي حکوم دغسې وزیر اعلی لوی مرتبې والا کسې چې لاړ شي نو هغې نه د ځایي خلک غوښتنې کوي مطالبه ورته کوي او هغې نه دا مطالبه لوی مطالبه خو دا شوه چې د سکولونو خو هلته زه به تا ته زه ووایم نجیب عامر صاحب چې په سواد کې د سړکونو او د پلونو یا خو مخکې د ترخګرۍ په وجه بیا د سیلابونو په وجه هغه ډېر خراب شوي دي او هغې دا غوښتنه وکړه چې کالام ته اوسه پورې لا سړک نه دی جوړ نو وزیر اعلی ورته همدغه یقینداني ورکړې ده چې د را روان د سیلګرۍ سیزن چې وي د ګرمۍ موسم کې به دغه روډ کلو شي دغسې د چکدرې نه د سانجو پورې روډ دی دغه باندې کار شروع دی لوی مطالبې لوی غوښتنې خو هغې د روډونو وې د سړکونو وې او دغه د سکولونو څنګه چې تاسو خبره وکړه د هغې بار بار غوښتنه ده چې کوم سکولونه ړنګ شوي دي زه به تا ته وایم چې په هغې کې زیات تر سکولونه لا هغسې دي په کیمپونو کې دي په ټینټونو کې دي لا نه دي جوړ او د صوبایي حکومت بار بار وایي چې دوی سره دومره پنګه نشته چې دغه سکولونه جوړ کړي نو دوی د انټرنیشنل کمیونټي نه او د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دغه سکولونه جوړولو کې دوی سره مرسته وکړي.
خان دره ته وایي چې د خیبر پښتونخوا د ښاري سیمو نه قبایلي سیمو ته بیرته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ کمزې ته ورسېده.
څنګه چې حکومت ویلي دي په نوخاز جلوزو کیمپ کې د ممندو او د باجوړ جنسو سره تعلق لرونکي چې کوم دغلته خلک میشته دي د هغې د 1 اپریل نه دغه شروع شوي دي خو مونږ وینو چې ډېر خلک دې ته خوشحاله نه دي تلو ته تیار نه دي ځکه چې هغې وایي چې هلته امن نشته د هغې کورونه او سړنګ پراته دي. زه به تا ته دا وایم چې حکومت دا هم پرېکړه کړې چې د مشهور کوم قبایل دي د جنوبي وزیرستان کې هغه پټانک او ډېر اسماعیل خان که بعد دی راغلی دی جنگونو په وجه راغلی دا واپس کړو دا پر هم یو پروګرام دا غوړي چې هغه به د دې میاشتې په 10 تاریخ تل کېږي. دا یو اعلان کړی شوی چې په 20 نه 20 تاریخ پورې دی څوک چې وطن ته واپس دی خپل علاقو ته کلو ته واپس دی هغه دی رجستریشن کې دې ته به 15000 روپۍ د کور پخته او د شپږ میاشتې لپاره راشن ملایويږي. یو خبره زه به تاسو ته دا وکړم چې د باجول او په ممندو کې سروې مکمل شوی دا هلته دا ویل شوی دی نن ځایي اخبارونو کې هم راغلي دي چې د دې د سروې مطابق په دغلته 3215 کورونه په مکمل توګه ړنګ شوي دي او دغه شان 5403 په جزوي تور ړنګ شوي دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سواد په مټه سیمه کې د یو نوی سکول بنیاد کې خودلو. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ په حکم د ټوچی سکاوټس پبلک سکول چې تقریبا 40 کاله کېږي چې د زده کوونکو پر مخې دروازې خلاصې وي د تړل کېدو امر کړی. په دې اړه په سیمه کې یوه جرګه شوې ده او خلکو اندېښنه ښکاره کړې ده. د دغو خلکو غږ موږ ته زموږ خبریال عمر دراز وزیر را رسولې.
زه ډاکټر ګل محمد په پلای خبرې کوم. د والدین په نمائندګۍ خبرې کوم. میز نن دلته جمع شوې وي جرګه هم کړې وه د اکشن کمیټې دانش ټول راغلي وي په دې مزمت کې چې توچی سکول چې یو ډېر مهم سکول دی جوته څلور پنځه سکول نه دلته بچو ترین کوي دغه د ختمولې ډېر مزمت کې. بیا هم په وزیرستان کې داسې یو سکول چې هغه بنیادي سکول دی او ډېر جوت کسونه د ملک پر ترین کړي دي باید ختم نه شي.
نوم نائب ملک حاجی دریا جان دے شمالی وزیرستان ایجنسی دا ٹو جی پبلک اسکول دا دیر قدیمی تاریخی اسکول دے دیر اسکول یاندی پو وزیرستان سے اور ٹول نمبر اسکول دا دے جدگ نہ ڈاکٹروں جوڑ دی انجینئروں جوڑ دی نن سو اسول کی مغلطی شوی دو سی دی ورتے چ سب جی ویڈ کی پتہ کلا وی زبردستی پر ڈنڈا لوت دے اسکول دے وزیرستان دا دے وزیرستان دے عوام دے دگے وزیرستان دے مالکوں دے عوام دے علی بون دے دگے بچو نے دے کل جی دا خدای نیرا ڈیر کو حکومت تا کلی جی نا دا ڈیر کو
چ دا اسکول چ کیم جو شو دا دا زمی عوام بتو می جوڑ دا ود ہم زکا سر کورین دا دا می جو خپل لو کنا اس می سای یو پرابل یو تا جوڑ دا چ دا اسکول دا ختم شی دے یو بل اسکول جوڑ دا چ لزر اسکول دا چ ای مثال دے تا دا ور سی و مشترون دا لور سی او بل دا مشکور مشترون دے تل وشت کولن لا گیا دا وتا وی چ تو سمے ج پیا ای می دا وی چ دا مشترون دا می ج ل پیا ای و دا اسکول ختم کی او دا اسکول تا می ج بیا چلاوی پخپل تا ونی چلاوی
عبد الخلیل وزیر وزیرستان اکشن کمیٹی صدر میر دا انتظامیات ویای چې په 7 تاریخه باندې وی د خپل آرډر واپس وکړي او کوي نه خپل میرو آر قسم احتجاج روډ بندول او د بجلی بندول چې تمرا پر میر نشي سپریم کورټ پاکستان او گورنر میر خیبر پښتونخوا دغه پر اتلل وی ان شاء الله میرو داغه کو او بار سرات بندو دا سکول میر بحال کوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د ټوچی پبلک سکول په بندېدو خفه دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې ټول افغاني بندیان د خیر سګالې په بنیاد خوشی کړي. په دغو کسانو کې د طالبانو مشران هم شامل دي او د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د دغو کسانو خوشی کېدل د سولې لپاره یو مثبت ګام دی. په دې اړه کابل کې د مشال ریډیو همکار نسیم شفق د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان مولوي عطا الله لودین سره خبرې کړې. هغه وایي
د سولې د عالی شورا غوښتنه دا ده چې که چېرته هغه بندیان چې د پاکستان د حکومت سره بندیان دي هغه که سیاسي برخه ولري او حتی که جنایي برخه وي د حسنیت په خاطر باندې ردی د افغانستان حکومت ته وسپاري تر څو د افغانستان د قوانینو مطابق که دی کوم جرایم لري دلته به مجازات شي او په سیاسي برخه کې دی بندیان شوي ته بنده د ازادي حق ته که پاکستان ورته د ازادۍ حق نه ورکوي چې هلته ازاد واوسېږي نو افغانستان د دې خپله خاوره ده د دې قوانینو په منلو سره دوی کولی شي په افغانستان کې حضور ولري نو دا به یو قدمی د سولې داری شورا د حلو زلو په نتیجه کې.
بله لودین صاحب څومره تاسو معلومات لري دغه بندیان چې اوس د پاکستان سره طالبان دي څومره دي او کوم مهم چارواکي پکې سره د طالبانو؟
موږ ته دقیق معلومات په دې برخه کې نشته دي چې څومره بندیان دي. خو ته بنده ته بندیان تعداد د مختلفو جرایمو په نتیجه کې زیات دی او خصوصا هغه بندیان چې هغه سیاسي بندیان دي چې هغه طالبانو برخه ده په هغې کې ملا عبدالغني برادر سره یادولی شي او دې سره خوا کې به نورو مهم شخصیتونه چې ما ته په تفصیل باندې د هغې معلومات نشته دي. دا هماغه کسان دي چې د افغانستان په قضیه کې رول لري طالبانو په منځ کې د اهمیت خاوندان دي او که د افغانستان حکومت د سولې د شورا په وساطت باندې په دې وتوانېږي چې دوی آزاد کړي دا یو ښه پیغام دی د سولې د پروژې لپاره او موږ امیدوار یو چې دوی به هم په هغه نازکیو او باریکیو باندې پوه شوي واوسي چې دوی هلته څنګه سکونت لرلو ولې بندیان شو او په څه خاطر بندیان دي.
نو لودین صاحب پاکستان ستاسو دې غوښتنې په ځواب کې څه ویلي دي؟ آیا ژمنه یې کړې چې دغه طالب چارواکي بندیان چې دي دوی به راخوشي کوي یا به افغانستان ته سپاري؟
بلې د پاکستان حکومت او هغه هیئت چې افغانستان ته د صدر اعظم په مشرۍ باندې تشریف راوړی و د ډېرو دغسې مسایلو په برخه کې وعدې کړي د حسنینیت ښودنه یې کړې ده. موږ امیدوار یو چې یوازې په دې برخه کې نه بلکې نورو جهتونو کې چې هلته زموږ ضرورت دی چې صلح قوت پیدا کړي او صلح په عمل کې پیاده شي د پاکستان دومره قوي او د لوړو چارواکو په شمول باندې هیئت به د دغسې او د ته ورته مسایلو تسهیلاتو دپاره زمینه برابره کړي او موږ امیدوار یو چې دغه هیئت چې په دې سوي راغلی دی دوی به په خپلو خبرو کې صادق اوسي.
بله له دې نه مخکې هم تاسو د سولې د عالي شورا په هڅو سره ځینې طالب مشران چې بندیانو په ګوانتانامو کې او یا هم په بګرام کې آیا خوشی شوي دي او که خوشی شوي دي تقریبا په څه شمېر کې به وي؟
زموږ د غوښتنو په نتیجه کې تاسو ګورئ چې یو تعداد بندیان خلاص شوي دي همدا اوس هم د بعضو دوسیې په داسې یو حالت کې دي چې امید دی په لنډ وخت کې به راخلاص شي. موږ امیدوار یو چې انشاءالله د دې پروژې د پیشرفت په صورت کې او موږ ډېر مشکلات ته د حل لارې پیدا کړو چې په هغې کې د بندیانو مسله هم ده او تر دغه ساعته پورې ما ته دقیق تعداد نه دی معلوم خو د صلح عالي شورا د هڅو په نتیجه کې ګڼ خلک د بندیخانونه راخوش شوي دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوي عطا الله لودین د مشال ریډیو د همکار سره په مرکه کې. اوس هم بیرته خیبر پښتونخوا ته راګرځو. ورزو چارسدې ته خبرېږو چې هلته بیګا شپه په یو بمي برید کې یو ځایي اف ام ریډیو سټیشن دلبر په بمونو الوزول شوی دی. رپورټ یې زموږ خبریال شبیر جان راکوي.
د چارسدی پولیسو د وینا تر مخه بیګا د شپې خوشا یو نیمه بجه چارسدی ضلع نخ پورېدونکي اف ام رادیو تلبر په نخه کړی شو چې پکې زانیز جان خونه ده شوی ولې ودانه او مشینری ته ډیر جان نشیدلې دي. چې له وجې نن د دغه رادیو سټېشن خپرونې هم بندي. دا سیمه د چارسدی پلانګو تړنې په حدودو کې راځي. کله چې موږ د پلانګو تړنې مشر شفیع الله خان د چودنې پخلا او پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل دا سیمه کې 1300 ورځې راسي دا درې مچودنه ده. ولې هم دغه سیمه په نخه کېږي نو پولیسو مشر زیاته کړه دغه ریډیو ته رسیدلې نقصاناتو او د خبرونو بیا شروع کولو په خپله چې کله مونږ دغه ریډیو کې کارکونکي شارزا بچانا پښتون وکړه نو د هغوی جواب صدارنګ وو.
نقصان در شوی چې موږ ټول کوم ټرانسمیشن سیستم چې کوم دغه راوړل ټول ناکاره شوی دی. تر حد د لوګ ریډیو په وان خبر زیات شوی دی خاص کر د ایکټن په لحاظ باندې چې کوم څه سامان دغه ته زیات نقصان ورته دی. نو په دې کې د تاسو دا خبرو کوم چې وخت په اني داسي به شي ګورځ او خپل کې به شي درو او وخت
ریډیو دلبر که په سیمه کې دومره مینوال لري نو بیا ولې پنه کړی شو نو دوی زیاته کړه
یو خدای وجره چې ریډیو دلبر پروګرامونه کار غربن ته نه غوړو په څنګه کې تاسو وګورئ چې د کیږي مخالفه ګرځي زیات خو خیر په لکون مینوال لري او په دې کې د نیټه خاطر نه رښوې چې راکو په څه غلط کار کړی دا راته مو ته نه ولې شو دا په زوري سم کار کړی دا راته مو ته نه ولې شو دا مزه په خپل مطلب چې د پروګرام او نه موږ مطلب چې د غلط سلی مرګرتیا کړی دا نو نه پیګم کې دي چې دا سره شرخو کار کې دي شي او بل څه په مطلب چې موږ دې کې دوه نشته یا
دا ونه ول دا چې چر سده دغه سیمه کې 13 شل ورځې کې دا درېم 14 دا اولنې 14 د مولانا فضل الرحمن جلسې نه وړاندې د پولیسو په موبایل شو وا چې په کلک تر لګه 16 تنه وژل شو. دویم 14 هم دا سیمه کې په ونجی سکول شو وا چې په کیسه قسمه ځانیز جن نه وشوي. ولې بیگانې 14 په دغه سیمه کې درېم 14 دا شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي دوی به ډیر زر په لکه مروت او بنو کې د موبایل ټلیفون سہولت بیا خلکو ته ورکړي. په دغو جنوبي ضلعو کې لتیرو دریو کلونو راهیسې د موبایل ټلیفونونه کار نه کوي او خلکو یې وار په وار سره د پرانیستلو غوښتنه کوله. خالد خشکی له پیښوره.
دغه خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتیار حسین د بنو او لکی مروت سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړو د پښتونخوا په جواب کې وکړه او دوی ته باور ورکړو چې په دغه دوه ضلعو کې به یوه اونۍ کې دننه د موبایل سرویس بحال کړی شي.
هلته د ټولو ملګرو دا ډیمانډ وو تاسو ټول پوهې چې دا د یو مجبوریت دی چې کوم دی دغه پابندی نه دي او د خلکو د سرونو د بچ کېدو لپاره د یو مشکل صورتحال نه د تېرېدو لپاره په موبایل باندې پابندی ضرور لګي. دا ډېر زور ډیمانډ مو زه تر یو مهم خبره کړې وه دوراني صاحب سرپن پورې بریکو مونږ خبره کړې ده ورځ دو کې به موږ ته مکمل رپورټ راشي. زموږ خپل هم خواهش دا دی چې په بنو کې او په لکې کې په دغه علاقه کې چې سخته مسله نه وي د مسلې دي سره بشیر کني نو مونږ چې کوم دی هغه ته موبایل آزادو او هغوی سره چې کوم دی نو مونږ خبره کړې ډپارټمنټ به 1900 د دینم رپورټ غوښته دی نو ورځ دو کې چې کوم دی ردي صورتحال به واضح شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په روانه غونډه کې پخوانی وزیر اعلی او جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر اکرم خان دورانی وویل چې په جنوبی اضلاع کې ډیر درې کالو راځي د موبایل فون سرویس بند دی خو اوس پټانګ او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې دغه خدمات بحال شو خو د بنو او لکی مروت خلک تر اوسه د دې سهولت نه محروم دي.
دوه درې ورځې مخکې په هغه کې فیصله وشوه چې ټانګ او ډیر خان کې موبایل سیستم چې آزاد آیا دا ټول نقصانات په دې دوه ضلعو کې دي په لکی مروت او په بنو کې دي کته دي موبایل آزاد شي نو ته دنیا به ورانه شي خو کچرته زمونږ سره زیاتې وي او په درویشتو ضلعو کې موبایل سیستم په ملکنډ کې تکلیفات دي هلته آزاد دی پېښور کې متنو سایډ ته نشي تلله پېښور ښار کې نشي تلله دلته آزاد دی او صرف زمونږ هغه خلک یې نیولي دي چې هغه بس مونږ اسې هم ربطې ډېرې مشکلې ځکه چې مونږ خو په آخري بارډر باندې پراته یو نماتا دا حکومت دی طرف نا دا انشورنس پرون راکڑے شو چی پا دو ورزے کے با انشاءاللہ مونگ موبائل سسٹم دا غا پا بنو کی ام کلاو پا لکی مروت کی با ام کلاو نو اس پا دی امید بندی زو مونگ پا لکونو خلق ناستی دا بنو دا لکی والا چا حکومت پا دا خپلا ودا پا دا دو ورزو کے انشاءاللہ سر ترسائی
خوبل خواہ دا ٹانگ زلی نا نوی ٹاکلی شوی دا صوبائی اسمبلی غڑی غلام قادر بٹنی اویل چی دا دوی پا زلی کی دا کرفیو یا گرز بندیز پا وجہ او ٹانگ او ڈیر اسماعیل خان سڑک دا بندی دو پا وجہ زائی خلق تا دیر استون جی دی دا دے پا جواب کی سینئر وزیر رحیم داد خان اویل چی زنی قدمونا پا سیما کی دا امن راوستو او دا امنیتی زواکونو حرکت دا پارا ضروری گرنلی شی چی سے خاص وقت پوری وی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د پیپلز پارټي حکومت پریکړه کړې ده چې مخالف یا اپوزیشن ډلې به لزان سره یو قوي او یو قومي حکومت به جوړوي. په دې اړه اسلام آباد زموږ همکار ریاض موسی خیل موږ ته لږه شېبه وړاندې د ټلیفون په لیکه داسې وویل.
موږ وګورو د تیرو لږ ورځو راسې ډېر زیات په حکومت باندې دا فشار راتلو چې کوم په ملک کې دا وخت د معیشت ډېر بد حال دی، د توانایي بحران دی، د امن و امان چې کوم صورت حال دی، دې سره سره ګرانی او بیروزګاری دا څلور ډېرې لویې مسلې دي. د دغې لپاره حکومت دا پریکړه وکړه، خاص کر پیپلز پارټي چې دا نور چې کوم څومره لوی سیاسي ګوندونه دي لکه په هغې کې که موږ مسلم لیگ، کاف وګورو، متحده قومي موومنټ وګورو، دغه شان جمعیت علما اسلام او دې سره سره مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامی ته هم پیپلز پارټي بلنه ورکړې چې هغې راشي او په دې قومي حکومت کې ګډون وکړي. نو تر څو پورې چې اوس خبرونه مخې ته راځي یا کومو ګوندونو چې اشاره ورکړې چې هغې په حکومت کې شاملېږي، نو په هغې کې د مسلم لیگ، کاف ډله او د ایم کیو ایم ډله دي خو داسې اشاره ورکړې چې دی ګني په حکومت کې شاملېږي. خو جمعیت علما اسلام چې کوم دی نو هغې د دې خبرې نه انکار کړی چې ګني دی به په دې حکومت کې کینی. دغه شانتې مسلم لیگ نواز ډلې هم خپل غبرګون داسې ښودلې دی چې دا بجٹ پاس کولو یو نوی یو دی یو چال چلی حکومت او پدې کې هیڅ حقیقت نشته. او کله چې دی خپل مقصد پوره کړي نو دی بیا خپل غړ وړ باندې سر شي او دغه شانتي دا شریک حکومت نه دی بلکې دا یو چال دی.
د مشال خبریال ریاض موسی خیل په اسلام آباد کې حمل تپاتې کیږي. او زمونږ د بل خبریال سراج ظهیر نه د پاکستان د کورنۍ ورسپانو سرټکی او اداري په دغه ریپورت کې اورو.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو د پاکستان پیپلز پارټي لخوا د قومي حکومت جوړولو خبر له اهمیت ورکړی دی. آج ایکسپریس، جنگ، مشرق، دی نیوز او ډان ورځپاڼې لیکي چې پاکستان پیپلز پارټي د قومي حکومت جوړولو لپاره متحده قومي مومن او مسلم لیگ کاف ته کابینه کې د شمولیت بلنه ورکړې ده. حکومت چې یاد ګوندونو رضامندي ښکار کړې ده. ورځپاڼې زیاتوي چې د قومي حکومت لپاره د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره هم د حکومت لخوا خبرې اترې روانې دي. د اردو ژبو ورځپاڼې ایکسپریس او د انګریزي ژبو پانه ډیلی ټایم ادارې د پوز لخوا بلوچستان کې د پوزي اپریشن نه کولو لړګي لیکلې ده. ادارې لیکي چې د ګل پورس د پوز سر لخر جنرال اشفاق پرویز کې یعنی ضلع گوادر کې ګورنمنت انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي د پرانیست دستوري ته خطاب کې وویل چې دوه میاشتو کې دننه به د سوی نه پوز واپس کړی شي او د سیکورټي انتظام به اف سی ته وسپارل شي او دا چې د بلوچستان په هیڅ یو علاقه کې به پوزي اپریشن نه کیږي. ادارې لیکي چې جنرال اشفاق پرویز کې یعنی دا هم وویل چې په دننی توګه محفوظ پاکستان ډیر ضروری دی. د کوم پارچې اقتصادي او سماجی ترقی، سیاسي استحکام او خوشحالي او د ولس مضبوطي ډیره ضروری ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي دي چې موږ په نړۍ ثابت کړه چې ملکی معاملاتو کې ولسی حکومت او پوز یو دی او د دې مقصد د ملک سالمیت دی. ادارې اخره کې لیکي چې د ملک سیاسي او پوزي قیادت همدارنګ یو ځای وي نو دشمن سازښتونه به هیڅ چره کامیاب نشي. ولې د دې سره سره حکومت له هم د اقتصادي او سماجی ترقی او د ولس لپاره کوټلې منصوبه بندي کول پکار دي. نن آج ورسپانې خپل ادارې افغان کډوالو په اړه لیکلې ده او وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د پریکړې تر مخه به دا کډوال د 1 دسمبر کال 2012 پورې پاکستان کې ایسار وي. که څوک په خپل تلل غواړي نو د دې به هرکلی کولی شي. ادارې لیک چې دا یو ښه ګام دی چې که دا خلک خپل کورونو ته بیرته لاړ شي او بیا د کار، روزګار او سبق دپاره پاکستان ته په قانوني ویزه راشي. مخکې لیکي چې کوم افغانان پاکستان کې کاروبار کوي باید چې دلته هم د عربو په شان د کفیل نظام جوړ شي. دغه شان پس د کوونکو د هیڅ بندیز نوی خو ولې د دوی پوره کاره کتنې دی کولې شي. ادارې په اخر کې وایي چې باید نور ملکونه هم د افغان کډوالو بوج اوچت کړي ځکه چې پاکستان دا بار ډېر مودا پوګو او ګرځول. مشر کو رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ډرون حمله ودرولو او د ډرون ټیکنالوژي پاکستان ته د ورکولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. د سینیئر صوبایي وزیر لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد کې ویلي شوی دی چې وفاقي حکومت د امریکایي سفیر دفتر خارجاته روبلی او ورته وایي چې په فوري توګه د ډرون حمله بندې کړي. اداري زیاتوي چې ډرون حمله یو قومي مسله ده، ولې سیاستدانان ولا د سیاسي نارې شکل ورکړو. اداري لیکي چې سیاستدانان دي په ډرون حمله خپل سیاست کول پرېږدي او دا د یو قومي شخړه وبولي، ولې چې د خالي بیانونو ولس ته هیڅ ګټه نشته.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکې دی وخت د خبرونو د لنډیز مليحه میرزاده ته بغوښ شو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان نخپل قیدیان د خیرسګالۍ په بنیاد د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په یو کاروان د برید رپورټونه دي. د شام په ښار بانیاس کې نن د حکومت ضد مظاهره او کېدلو رپورټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بیړني قانون په اړه د یو بل منظوري ورکړې وه. جاپان وای په هیواد کې د زلزلې او سونامي له کبله برامداد ډېر متاثره شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یمن په اړه غونډه به له کومې نتیجې سرته ورسېدله. د مو مرکز افیا حکومتي چارواکو د برتانیې لخوا په لیبیا کې د باغیانو د مرستې لپاره د پوځي سلاکارو د لیږلو پر ضد خبرداري ورکړې چې دا مشن به ناکامه وي. او د امریکا صدر باراک اوباما ودن کالیفورنیا کې د انټرنیټي ټولنیزې حجرې فیسبوک مرکز ته ځي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو وسم سو نړیوال رپورټونه. اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې دوی د لیبیا خلکو ته بشري مرستې رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو وارد مخه لیبیا کې لویدیځو سیمو ته کومکونه رسول پیل کړی دي. په دې اړه د لیبیا د نورو او تازه حالاتو په اړه له واشنگټنه هارون باچا.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د لیبیا د لویدیځو سیمو ګیرو خلکو ته خوراکي مواد رسول پیل کړي، اروپایي ټولنې وړاندیز کړی چې چیرې ملګري ملتونو غواړي نو دوی به هم د غړو هیوادو د پوځي ځواکونو په مرسته دغه هیواد ځپل شوي ولسته د مرستو لړۍ وغځوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د څانګې مشرې کیتھرین اشټن الجزیره ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې دغه سازمان په دغه حق لاندې یو پلان په جوړولو کار پیل کړي او زیاته کړه چې د بهرنیو ځمکني ځواکونو د عملیاتو مخه یوازې د بشري مرستو پر رسولو کې امداد کول وی. دا واضح ده چې موږ به دغه مرستندوی عملیات هله پیلو چې ملګری ملتونه راڅخه غوښتنه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ګوندې زموږ ځواکونه دغلته په جګړو کې بوخت شي. دوی سره به د چارو کارپوهان وي تر څو خلکو ته ورسي او ورسره مرستې وکړي او په موږ به سو ګوتې هم پورته نه کړي، ځکه چې دا هر څه د لیبیا د خلکو د امداد په غرض د ملګرو ملتونو او هم د امنیتي شورا د چتر د لاندې عملي کیږي. ملګرو ملتونو بیا 13 ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو وویل چې د خواړه نړیوالې ادارې یا ډبلیو اف پی شاوخوا 260 ټنه د غنمو اوړه او 9 ټنه بسکټ په اتو ټرکونو کې د لیبیا لویدیځو سیمو ته رسولي، چې وایي تر را روانې یوې میاشتې پورې به د 500 تنانو د خواړه د اړتیاو پوره کولو لپاره کافي وي. خبر زیاتوی ډبلیو اف پی هم دغه رنگ توانیدلې د هیواد په ختیځو سیمو کې 100,000 کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼه هم دغه راز د کډوالو د خیر خیګړې د ادارې یو ان ایچ سی آر د یو ورستي رپورت حواله ورکوي چې خای یوازې د 13 ورځو په موده کې صد باندې 10,000 لیبیایي وګړي د لویدیځو سیمو له سختو جګړو څخه گاونډي هیواد تیونس ته په اوښتو مجبور شوي دي. په عین حال کې چې په لیبیا د ناټو د پوځي عملیاتو یو میاشت پوره شوي، د یاد سازمان ویاندې اوانا لینګسکو د بلجیم په پایتخت برسلز کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې ادعا وکړه چې که څه هم د لیبیا په مشن کې ځواکونه له سختو چیلنجونو سره مخ دي، خو بیا هم د قدر وړ پرمختګ کړی دی. موږ ګڼ اهداف په نښه کړی دي، ټانکونه، راکټ لانچرې، د مرمیو ضد موټرې او د وسلو ډیپوان. موږ د قذافی په ځواکونو خپل فشار ته دوام ورکړی تر څو د عام وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کول وی رامنې کو دا له ننګونو ډکه عملیه ده خو مونږ تر ډیره توانې دلیو سو قذافی په خپل خلکو د پوزي قوت لکارولو پرې باسو هم د برسلز خبری غونډې ته د وینا پر مهال په لیبیا د ناټو د فضائي بمبارایو د کمانډې مشر بریګیډیر جنرال مارک وین اوهم اویل چې هغه د خپل عملیاتو په ترڅ کې د قذافی د پوز دیرش پسلو کې ظرفیت لمنځه وړې دی او زیاته کړه مونږ نه یوازې دا چې د قذافی د پلویانو ځواکونو هغه شتمنۍ په نښه کوو چې مخالف ځواکونه یې تر اغېز لاندې راځي بلکې هغه ځواکونه ورله هم سارو چې له آبادیو لرې پراته دي او په دې تیاریو کې دي چې آبادو سیمو په لو حرکت وکړي. رسنیو بیا په ورته وخت کې د برتانیې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي لیبیا ته به خپل پوځي مامورین واستوي تر څو د قذافی وسلوالو مخالفانو سره د هغوی د عملیاتو په تنظیمولو کې ضروري مرسته وکي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
د ګلالیو ماشومانو د خبرونه د نهې د ورځې ترڅنګ د چهارشنبې په ورځ یعنی د پنن ورځ په راتلونکي خبرونه کې هم په تکراری بڼه اورېدل شي. اوس هم نور رپورټونه په شام کې سیاسي حالت تغییر وروسته د نور خرابېدو په لور روان شو کله چې په زرګونو مظاهره کوونکي د هیواد د دریم لوی ښار حماس په یو چوک کې راجمع شول او ویل چې د صدر بشار الاسد د واکمنۍ پرېښودو پورې به له دغه ځایه نه خوځېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي پر استناد جو کړه نو وابهور.
په شام کې روان نه آرامه سیاسي حالت داسې ښکاري چې لا نور به خراب شي ځکه چې د ریپورټونو تر مخه د هیواد په دریم لوی ښار حمص کې راغونډ شوي حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي. ویل کېږي چې په مظاهره کوونکو باندې اول د اوخ کو بیاونکې گیسونه استعمال کړې شو او بیا ور باندې ډزې وکړې شوې. خو د شام د داخله چارو وزارت وایي چې د دې ګام مقصد یې مظاهره کوونکې د وسلو د استعمال نه منې کول وو. دا مظاهره کوونکي وایي د دغه ځای به تر هغه وخت نه ځي تر کومې چې صدر بشار الاسد د واکمنۍ نه نوی لرې کړی شوی. دا مظاهره د هغه 12 کسانو د جنازو وروسته شروع شوه چې د اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې مړ شوی وو. د اتوار د ورځې مظاهره د حکومت په تحویل کې د یو قبایلی مشر د مرګ پر ضد شوی وي چې پکې یې د حکومت پر ضد نارې وهلې. د شام د داخله چارو وزارت په سرکاري ټي وي یو بیان کې ویلي حمص چې د سرخار دمشق نه 100 کیلومتر لري پروت دی په کې د سلفي نظر لرونکي وسلوال د حالاتو خرابولو هڅه کوي. په عرب نړۍ کې ځنې خلک د سلفي نظر لرونکو او القاعده ترمنځ د تعلقاتو خبرې کوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د روانې میاشتې په 18 نیټه یو رپورټ کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د حکومت مخالفینو سره مالی مرستې کوي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د دې رپورټونو تردید کړی.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria through our civil society support.
موږ د حکومت د ړنګولو لپاره کار نه کوو. موږ د خپل مدني ټولنې په مرسته په شام کې د جمهوریت دارو د جوړولو لپاره هڅه کوو او ښکاره خبره ده چې دغه ډول هڅې موږ په ټوله نړۍ کې کوو. زه د خپلې تجربې پر رڼا کې وایم کله چې د نوې پلسیزه کې په پولند کې وم نو موږ هغه مهال د مدني ټولنې او غیر سرکاري ادارو سره ډیره همکاري کړې وه. خو دلته فرق بس دومره دی چې دلته دا ډول هڅې د شام حکومت د ځان پر ضد بولي.
مارک ټونر زیاتوی په شام کې د حکومت د مخالفینو سره مرسته شوې چې بشار الاسد چې د امریکا په نظر اصلاحات راولي نور هم د اصلاحاتو په لور توند کړي.
Trying to promote a transformation to a more democratic process in the society is not undermining necessarily
د یو ټولنې سره د جمهوریت عمل اخته په اوختو کې مرسته کول ضروری نه دي چې د حکومت د ړنګیدو لپاره وي. مونږ چې د څه کولو هڅه کوو او صدر اسد چې دا مهال د کوم حالاتو سره مخ دی نو هغه د نوموړي خپل ولست چې د جمهوریت په لور روان دی
is a push by his very own people move in a more democratic direction.
د منور شاه رپورټ چې د مارک ټونر په غږ پایته ورسید. تاسو زموږ ویب سټ هم کتل شئ چیرته چې تاسو لیکلي بڼه باندې رپورټونه لوستلی شئ او د دې ترڅنګ په غږیزه بڼه باندې الته رپورټونه اوریدلی هم شئ. زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نوري ملګرو تاسو که زمونږ ویب سټ تلر شئ هلته زمونږ سره د ارتباط نیولو یا د اړیکو د ټینګولو ادرسونه هم هلته پرته دي. تاسو په خبرونه کې په دغه ویب سټ کې زمونږ د خبرونو په اړه هم معلومات اوریدلی شئ. نه یوازې د نن ورځې خبرونې د تیرې ورځې خبرونې بلکې له کله نه چې مشال ریډیو پیل شوې ټولې خبرونې هلته خوندي دي. اوس هم یو بل رپورټ. تیره ورځ د یوکرین په چرنوبل کې د اټومي حادثې د 15مې کلیزې لمانځلو پر مهال د نړۍ شتمنو هیوادونو د چرنوبل د اټومي مرکز د جوړولو لپاره 550 میلیونه یورو د ورکولو لوز وکړ. دغه پیسې به په زیانمن شوي اټومي مرکز کې د تابکاری د مخنیوي لپاره د مرکز د پاسه د چتر جوړولو ترڅنګ د تابکاری موادو د انبارولو لپاره د یو ځای په جوړولو کې استعمالیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه یو رپورټ لري چې ژباړه تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
حکومتونو او نړیوالو ادارو تیره ورځ د یوکرین په سرخار کیف کې د نړیوال ډونر کانفرنس پر مهال د دې هیواد د اټومي ناورین د 15مې کلیزې پترس کې دوی ته د دې پیسو ورکولو ژمنه وکړه. د یوکرین په چرنوبل کې د نړۍ تر ټولو لوی اټومي حادثه په 1986 کال کې مخې ته راغلی و. دا فنډونه په چرنوبل کې د زیانمن شوي اټومي بټې د پاسه د چتر جوړولو لپاره د پیسو د لګول شوې اندازې نه کم دي. اندازه ده چې د دې چتر جوړولو لپاره او د تابکاری موادو د امبارولو لپاره د یو ځای په جوړولو کې به 260 میلیون یورو ته ضرورت وي. په دې ټولو فنډونو کې د اروپایي کمیشن مشر جوس مانیول باروسو د دې ټولنې په استازیتوب 110 میلیون یورو ورکړي. نوموړي د نورو مرستو د راتللو د امکان په اړه هم وویل.
I also hope that with the contributions
زه هیله کوم چې د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو اجمنې سوې مرستې تر اوسه نه اعلان کړې نن اعلان کړې. زه خبر يم چې د اروپا د بیا رغونې او پرمختیايي بانک به اضافي مرستې ډېر ژر اعلان کړي. موږ به په رښتیا هم د دې کانفرنس په مټ خپل مقصد ته ورسېږو.
د یوکرین صدر ویکتور یانوکوویچ وویل چې دا مرستې لومړنی بس پنه ګڼي. نوموړي د غربي نړۍ مننه وکړه چې په دې مشکل کې دوی یوازې پرې نه خودل.
که څه هم د تیرې پیړۍ په آخر کې د چرنوبل اټومي مرکز وتړل شو خو بیا هم تر اوسه د چرنوبل دا باب نه دی ختم شوی. نن د خپلو هڅو د رایوځای کولو سره موږ دا کولی شو او راتلونکو نسلونو ته یو خوندي ځای پرېښودلی شو.
په دې غونډه کې د مالی مشکلاتو له امله ځینې هیوادونو لکه آیرلند، سپین، مکسیکو او جاپان مالی مرستې ورنه کړلې. خو د دې پروژې ملاتړي وایي نړیوالې ټولنې سره د دې نه علاوه بل لاره نشته. د چرنوبل په اټومي مرکز باندې یوکرین تر اوسه په بلیونونو ډالرې لګولي او د نوې چتر د جوړولو لپاره په غونډه کې نورې 9 میلیون یورو بیلې کړې. دا کانفرنس په داسې حال کې مخې ته راغلی چې جاپان د وروستي زلزلې او سونامي له کبله زیانمن شوي اټومي مرکز فوکوشیما پاور پلانټ کې د تابکاری د اثراتو په مخنیوي کې بوختي. ښاغلي باروسو ډونر هیوادونو باندې غږ وکړ چې د چرنوبل د حادثې اثرات په ختمولو کې دی د یوکرین مرسته وکړي. نوموړي د جاپان د پیښې په اړه وویل چې دا نړۍ ته د اټومي انرژي د خطرو په اړه یادګیرنه ورکوي.
موږ تیر سوی زیان بیرته نسو راګرځولای او نه هم د سوی بشري زیان څخه مخ اړولای سو. البته موږ دا ډاډ ورکولای سو چې د چرنوبل پاتوشینو به نور خلک او د سیمې چاپیریال ته د زیان سبب نه ګرځي.
د دې غونډې سره د چرنوبل د پیښې په یاد کې د هغه دستورو پیل وشو چې یوه هفته به دوام لري. د دې پیښې سره په روس او بیلاروس باندې د تاپکارۍ اثرات هم پرېوتي وو. په 1948 کال کې د دې پیښې له امله په درزنونو کسان وژل شوي وو او وروسته بیا د تاپکارۍ له امله په زرګونو کسان ووژل شو.
په د جاپان په فوکوشیما اټمي پاور پلانټ کې د ورانکاری په اړه د دې اټمي مرکز د تباه کېدو په اړه ویل کېږي چې د قدرتي افت یعنی د زلزلې لاسو خو د چرنوبل اټمي بټۍ کې د چاودنې او لاغه وروسته د اور لګیدنې لامل انساني تیروتنه ښودل شوې ده. په دې اړه رویټرز اژانس یو رپورټ لري چې ژباړه تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې لیکي د یوکرين د چرنوبل اټمي بټۍ د برېښنا د کچې ټټېدل د دې سبب سو چې هلته یو شمیر چاودنې وسوي او د تابکاری لوګي تر شمالي او لویدیځ اروپا او آن تر ختیځي امریکا ورسېدل. د دې تابکاری موادو په خاص توګه یوکرين او د هغه ګاونډي هیوادونو لکه بیلاروس، روسیا او اروپا اغیزمن کړل. د چرنوبل فورم چې پکې د ملګرو ملتونو اته ادارې د بیلاروس، روسیې او یوکرين حکومتونو هم شامل دي، اټکل لمخې په دې چاودنه کې یوازې یو څو زره کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو ادارې وای چې شاوخوا 4000 کسان به د تابکاری له عمله مري. د گرین پیس په نامه د ماحولیاتو یو ډله د مړو شمیر د چارواکو تر اټکل په 200 چنده زیات شي او وای چې تر 3000 پوری نور کسان به په نړۍ کې د کینسر له عمله مړوي. د چرنوبل یونین آف یوکرين په نامه یو غیر حکومتي اداره د دې ناورین له عمله د وژل سوو اوسنی شمیر شاوخوا 4000 شي. ریپورت لیکي چې د سوویت یونین چارواکو هغه وخت د دې لمنلو انکار کړی وو چې ګواکې دا یو انساني تیروتنه وه. ریپورت زیاتوي چې تر 14 شپږ میاشتې وروسته د هغه ځای لپاره چې تابکاری تیروتا یو سرپوش جوړ کړل سو چې د لږ تر لږه 150 کلونو لپاره ماحول له تابکاری څخه وژغوري، خو اوس په هغه ځای کې چاودنه رامنځته شوې دي چې د بندولو لپاره یې نړیوال مرستې ته اړتیا ده. ریپورت لیکي یوکرين ته د هغه پخوانی سرپوش پر ځای د نوي یو لګولو لپاره د 600 میلیونه یورو ضرورت دی چې 840 میلیونه امریکایي ډالر کیږي. رویټرز لیکي پر دې سربیره په دې وروستیو کلونو کې د پخوانی سوویت یونین په زیاتره سیمو کې د مړینو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي او د چرنوبل په اړه د پلټنو د پایلو د تعبیرولو پر وخت دا په پام کې ساتل پکار دي.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
جام سوسو میرای وستوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
د امن نړیوال نوبل انعام ګټونکي د ایران شیران شیرین بادی وایي تیره هفته ایرانی امنیتي ځواکونو د هیواد په خوزستان صوبه کې د مظاهرو پر مهال د عرب نسل د 12 زیات خلک وژلي دي او په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سانګې مشر ته یو خط کې په دغه سیمه کې د نارامۍ د خورېدلو خبرداري ورکړي. په دې اړه بیا هم منور شاه رپورټ لري.
د امن نړیوال نوبل انعام ګټونکو شیرین عبادی ملګری ملتونو ته د ایران په خوزستان صوبه کې د ناآرامۍ د خورېدو خبرداري ورکړې ده. په دې صوبه کې عرب لږکي په اکثریت کې دي. په دې لړ کې میرمن عبادی د ملګری ملتونو د بشري حقوقو مشر ناوی پیلتا خپل خط کې ویلي دي چې دغلته ایرانی امنیتي ځواکونو 13 هفته د مظاهرو پر ضد خونړي عملیات کړي دي. د دغه مظاهرو په اړه ویل کیږي چې د سیمه ځوان کول په عرب نړۍ کې ولسی پاسون تا په کتو سره د انټرنیټ د لارې د دې تنظیم کړو. بلخوا ایران په عرب نړۍ کې د مظاهرو او پاسون ستاینه کړې و خو په خپل هیواد کې د جمهوریت او انساني حقوقو لپاره د دغه ډول مظاهرو پر ضد یې د طاقت استعمال وکړ. په برتانیا کې د ایرانی عربانو د حقوقو لپاره د گروپ مشر یوسف عزیزی مشال ریډیو ته ویلي چې دغه مظاهره په ایران کې د عربانو د نسلی، کلتوري، اقتصادي او سیاسي حقوقو لپاره شوي وي.
دوی په 2015 کال کې هم د امتیازي سلوک خلاف مظاهره کړې وي. کله چې خلکو په لارو کوڅو کې د هغه خط په ضد مظاهره وکړي چې په اړه یې داسې الزامونه وو چې پخوانی مرستیال ولسمشر محمد علي ابتاهي پر هم دستخط کړی وو او لمه خبرې د عربانو آبادی بل ځای ته بدلول کیږي. د دغه مظاهرو پر ضد هم د طاقت استعمال شوی و او پکې 15 کسان وژل شوی و. په دې ورستو کې د ایرانی عربانو مظاهرې د هغه ورځې د نمانځلو او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره شوي وي.
یوسف عزیزی زیاتوي که څه هم دغه سیمه د تیلو لویې ذخیرې لري خو د دې سیمې عربان په ډېر غربت کې ژوند کوي. په لندن کې د احواز په نامه د بشري حقونو د تنظیم یو غړي حامد کنانی د مشال مرکزی څنګه سره د خبرو پر مهال ویلې د مظاهرو پر مهال مړو شو کسانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. کنانی زیاته کړه ایرانی چارواکو زیاتره خلک د مظاهرو نه وړاندې نیولی وو.
فقط در یک شهر کې کارګر نشین در شهر حمیدیه
استخباراتی ادارو په حمیدیا کې یو سل یو شپېته کسان د وړاندې نیولې وو او دینې په لیکلي بڼه دستخطونه اخیستي وو چې دوی به تصویرونه نوباسي، په دغه مظاهرو کې به برخه نه اخلي او د هیواد نه بهر رسنو او ټي وي چینلو سره به مرکې هم نه کوي.
د دې مظاهرو په اړه ډېر کم معلومات مخې ته راغلي دي. فارس خبری ایجنسی د خوزستان صوبې د پولیسو د مشر احمد ناصری په حواله ویل دي چې په دې مظاهرو کې یو تن مړ او یو جوبل شوی دی. مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکي وایي چې په کورما کې د شیا او سنی فرقیزو نښتو او لارو د بندېدو له امله دوی ژوند اغیزمن کیږي. که څه هم له سمودي رئیسې د کورمې لاره پېښور ته خلاصه ده، خو اوس هم خلک له ویرې په دې لاره په ډاډه زړه سفر او سوداګري نشي کولی او له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې اوروي.
نږدې 4 کاله کېږي چې د افغانستان خوست ولایت ختیځ په پوله پورې کورم ایجنسۍ کې د شیا او سنی ترمنځ فرقه ییزې وسلوالې نښتې کېږي او د مرجوبلې ترڅنګ د یو بل پر وړاندې لوی لارې هم تړي چې ناوړه اغېزې په ګاونډي خوست چې په کورمه کې خپلوي لري او یا له دې لارې ناروغان خیبر پښتونخوا په ځانګړي ډول پېښور ته وړي او یا هم له دې لارې سوداګري کوي هم پرې وځي. که څه هم له کورمې پرته نورې لارې هم شته، خو د اوږدوالي یا ناامنیو له امله د خوست او پکتیا خلک ډېر کم تګ راتګ کوي. په دې اړه د خوست اوسیدونکي وایي
تقریب دا خلق مصیبت کا کردی نا خلق منگ تتلاشی منگ دوستون نا منگ اس پہ تلاشو.
د دې لارې په بندیدو په بازارونو هم ناوړه اغیز وي او د توکو بیې لوړېږي. د خوست یو تندوکندار کریم الله وایي چې د بیو په لوړېدو سره عام خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
په خوست ښار کې د پیر په مارکیټ کې دکان لرم. دلته د پاکستان نه چې کوم مالونه راځي د 1 میلیارد چې بند شي، اول خو دا غټ موټر نشي راتللی. پوړو موټرو کې راځي، هغه هم په داسې لارو چې لارې ډېرې خرابې دي. یو طرفه کرایه ډېره اخلي او بل طرف موټر چې را رسیږي، ځینې را ورسیږي او ځینې په لاره کې کله کله اوړي هم چې ډېر مالونه ورسره خراب شي. او همدارنګه دلته د خلکو سره ډېر په تکلیف یو، قیمتونه هم ډېر جګ شول، عوام هم مشکلات لري.
خو که چېرې لارې خلاصې وي، ډېر وران هم خوشحاله وي او د دوی لپاره سواری زیاتېږي.
شواستان مون خو ته رورونی کنه وشه موټر چلو غنه خوس نه د میدان دا د میدان غ بل جنور کریا مخیش بشل موټر د چنی ود بنیم زرا روپے تلو راو ته مات کنه اوس کریا غ شو د 150 روپے چې و ترا پ کنه یو ترا پ موټر پې دکی کی دغه ترا پ پې دکی اوس خو چې مصالو بازار تر چې خوس تا غنه یای چې تد کی ته خدای کریا ارزانه ده ډاکټران اپو دې مصالو علاج خکی.
په کورمه کې د شیا او سنی شخړو له امله نه یوازې لارې تړل کیږي، بلکې ډېر ځله عام وګړي هم د دې پیښو قرباني شوي چې میاشت وړاندې د شهیدانو ډنډې په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د کوچیانو د سوارۍ په ګاډي برید وشو. په خوست کې د میشتو کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی په وینا د ښځو په ګډون پکې 8 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په نیویارک کې میش یو تھیاتر لسو کلونو راځي له افغانستان سره د تھیاتر په برخه کې یو خاص اړیکه ټینګه کړې او په دې هیواد کې د محلي تھیاترونو ممثلینو یا اداکارانو ته روزنه ورکوي چې په لرې پرتو کلو کې خلکو ته د معلوماتي تھیاتر نندارې وړاندې کړي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري رپورټ لري.
په نیویارک کې میشتي یو کوچنی تھیاتر په فرهنګي برخه کې له افغانستان سره اړیکه ټینګه کړې او هڅه کوي چې دغه جګړه ځپلي هیواد ته هنري مهارتونه او سلیقې انتقال کړي. بان سټریټ تھیاتر چې په تیرې یوه لسیزه کې څو ځله افغانستان ته تللی، روانه میاشت څو اونۍ په دې هیواد کې تیروي او په مختلفو سیمو کې خلکو ته د موسیقي او تمثیلي پارچو له لارې مهم معلومات رسوي. بان سټریټ د هرات، کابل، جلال آباد او کندهار د تھیاترونو لوبغاړو یا ممثلینو ته د معلوماتي تھیاتر خاص طریقې ورزده کوي. د تھیاتر دغو ډولونو په اړه مخکې د هند او د افریقایي هیوادونو په کلیوالي سیمو کې د تھیاتر لوبغاړو ته زده کړې ورکړل شوې وې چې ښه نتیجه یې ورکړې وه. افغانستان ته د نیویارک بان سټریټ د تھیاتر د هیئت د سفر لګښتونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د سولې انسټیټیوټ تامین کړي دي. د دې تھیاتر د هنري څانګې مسؤلې جوانا شیرمن وایي له دغو هنري هڅو یې هدف دا دی چې د تھیاترونو افغان سیمه ییز ممثلین وکولی شي د تمثیلي ټوټو له لارې مهم معلوماتي پیغامونه کلیوالو په تیره بیا ښځو او کوچنیانو ته ورسوي. د میرمن شیرمن په وینا په دې سره خلکو ته د ورځنیو مهمو مسایلو په اړه د پیغامونو په رسولو کې د افغانستان د تھیاترونو کیفیت او کمیت هم زیاتیږي. دا وایي د مثال په توګه که د روغتیا مسلې ته ځیر شو، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثره مور او پلار بې سواده دي او نشي کولی چې خپلو کوچنیانو ته د واکسین اهمیت تشریح کړي. د تھیاتر محلي لوبغاړي له مختلفو لارو هغوی د کار ته آماده کوي او کله چې د واکسین کارکوونکي سیمې ته ورځي نو دوی له مخکې ورته تیار وي. دغه تھیاتر محلي ممثلینو ته یو امن ځای پیدا کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او که یو موضوع ډېره مشکله وي موږ له مختلفو لارو هغه تشریح کوو. لغګونو پرته د ناوکیو یا نانځکو یا د فزیکی حرکاتو له لارې یوه مسله تشریح کوو چې کله دا کار اسانه کوي. بان سټریټ د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11مې وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته لاړ. د دې تھیاتر یو هیئت وروسته په پاکستان کې له افغان کمپونو لیدنه وکړه او ماشومانو ته د تفریح او ساتیري زمینه برابره کړه. د افغانستان د تھیاتر یو شمیر پیژندل شوو هنرمندانو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې له هېواده وتلي او اوس په نیویارک کې اوسي له بان سټریټ تھیاتر سره یو ځای د افغانستان د جګړې په اړه یو شمیر تمثیلي ټوټې جوړې کړې دي. د بان سټریټ تھیاتر د هنري څانګې د مسؤلې په وینا د افغانستان د ښاري او کلیوالي سیمو ترمنځ توپیر ډېر زیات دی. په لرې بېوزلو سیمو کې اکثره ښځې بې سواده دي او له معلوماتي خدماتو څخه بې برخې دي. میرمن شیرمن وایي ماشومان د دې ډول تھیاترونو تر ټولو ښه نندارچیان دي او دوی له ټولو زیات دغه ډول تمثیلي پارچو ته اړتیا لري. ماشومان دلته په یوه چاپېریال کې رالوی شوي چې هر څه د خشونت له لارې حل شوي. دوی ته باید نورې لارې وښودل شي څو دا زده کړي چې خشونت د هلې وازنی لار نه ده. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې د بې سوادۍ کچه په ښځو کې په 90 او په نارینهو کې په 63 ده. د میرمن شرمن په وینا تھیاتر دغو خلکو ته د معلوماتو د رسولو ښه وسیله ده ځکه تمثیلي ټوټې پیغامونه د سترګو او غوږونو له لارې خلکو ته رسوي او هم تفریحي بڼه لري چې لیدونکي ځان ته جلبوي.
د نوریاس نوری د همدې رپورت سره د رپورټونو لمن رانغاړو او تاسو ته د بریالي سمدی په واسه کې د غسندره دروړو مانه جی بامیر ته اجازه راکړي. پر اتلونکو خبرونه کې به بشیر ګواخستا سو کوربه وي.
چاس پینې خوخې کې زما خوخه تو رکھے دا چاس پینې خوخې کې